سلامونه وخت په افغانستان کې دا ماسپخین شپک بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. پیل کوو د دې سات په تازه خبرونو. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامن ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په حق له ډیر جزئیات نه دي خبره شوې چې دا برید په گوهر کو سیمه کې چې له پلازمینې تهران نه 1200 کیلومتر واټن لري شوې ده. وړاندې راغلي په لومړنۍ راپورونو کې ویل شوی چې دا بریت جنایتکارانو کړای خو وروسته د ایران دولتي رسنیو ویلي په دې بریت کې لس پولیس وژل شوې دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریت مسؤلیت نه دی منلی. د ایران پر پوځي اهدافو د پولیسو د اسرایلو لبریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولي دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 26 د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوی. ایران ویلی په دې بریدونو کې چې دوه سرتیری پکې ټپیان شوی دي. د ازادي راډیو د خبره مرکزی څنګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمینې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف په نښه کړی دي. ایران ویلی دي بریدونه محدود زیانونه اړولي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږي او نړیوال دي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونه د جنسیتی اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې لخصو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د خزو زپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښلی شي. دا اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوي دي. د پولیسو پرونه په یو بیان کې ویل چې له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ و سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید کړی چې دوه تیا بندیان پکې لیکدول کېدل. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلی د برید پر مهال 19 بندیان له سیمه وتښتیدل چې وروسته بیا بیرته ونیول شول. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیری هم ټپیان شوي دي. ایټالیا د افغانستان لپاره نوې سفیره ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلی سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوې سفیرې په توګه ګمارلې ده چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپل چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړمنې او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایټالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازی خپل چارې له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلن اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په قربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالي ده. پرونه افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلو ده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونو هم مات کړی وو. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته صحاک د قدر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې پر ایران د اسرایلو بریده په اړه تازه جزئیات څه دي او تر څنګ یې د اقلیمي بدلون په اړه هم راپور لرو چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمیدو لامل ګرځېدلی.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ زمکانی دی او بو زیر می هم ورستر بلی کمیگلی.
او د کندهار ټک ټک بازار په اړه هم جالب راپور درته لرو.
ټک ټک بازار په دې بولی چې ګرد کسب خاران دی چې بس کار کی والا ټکار رپورٹ دی دته نو علی بساجی ستا.
او د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم شته را سره ملوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدون کو بیا هم د خبرونه د راپورونو برخه ته خراغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته د اسرائیل نن سهار پر ایران زوابي هوائي بریدونه کړی دي چې په دې کې ایران د بریدونه تایید کړي او زیاته کړي چې په دې بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. په همدې اړه نور جزئیات له فريدي سیال نورو.
مننه فرشته جانې. د اسرائیلو پوز ویلي پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخې په نښه کړې دي. د اسرائیلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوز یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړې دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر لومې را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په یو شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې د بریدونو ډیر محدود زیانونه راولي. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولي د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور پر بنسټ په هغې لامې کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لامې کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډو محال زند وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمیز رسنۍ و نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند د فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرائیلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید د بریدونو ته سواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر لخکیل خو غوښتي دي چې لزغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووا هغه ځای چې د ګډو ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرائیل لزانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرائیلو سوابي بریدونه ونه کړي.
ډیره مننه فریده جانې. په خبرونه کې په همدې موضوع را سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی صاحب هم د تلیفون په لیکه را سره دی. په همدې موضوع به واقعي سره هم خبرې وکړو. داودزی صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو مننه خبرونه ته راغلی. په سر کې کدا راته وایي چې د ایران او اسرائیل وضعیت کوم خواته روان ده او وروسته به د دوی ترمنځ وضعیت څنګه وي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زما په فکر خو دا د حمله نه پاس یعنی چې د تیر شپه وشوله زمينه د دې مساعده شوله چې دا تنش له کم شي ځکه چې اسرائیل د دینه کولای شو چې نور جدیتر او خطرناکتر اهداف ولي. اما دا سخکاری چې د امریکا او د نور غربي ملکونو او د منطقي ملکونو مشورې او هیلو ته غوږ نیولې او صرف نظامی اهداف د پاره ځان محدود وسات نظامی اهداف وشتلې دي، او دا چې ایران دا کړل چې صرف دوه کس وژل شوی دي، دا چې څونه وژل شوی څونه تاوان یې هغه بیله خبر ده، خو دا چې ایران تاوان کم خي د دې معنا هم دا ده چې ایران به شاید زمينه مساعدي چې بیا حمله ونه کی په اسرائیل باندې، چې دغه سلسله د متقابل حملات هم دلته ودریږي. زه په دې فکر کېم چې دا تنش ان شاء الله په کمی دوی
ډیره مننه داوځي صاحب. تاسو څه فکر کوئ کا دغه وضعیت لا هم د دوی دواړو ترمنځ کړکیچن سي، د دې تاثیر به په د منځنۍ اسیا په هیوادونو په نورو هیوادونو باندې سوي؟ دغه منځنۍ اسیا کې دغه ورسته او کې لبنان کې ورسته پیښه په غزه کې دغه کړکیچ بلا کومه خواته لاړ شي؟
منځنۍ اسیا خو د ایران غرب خوا او د ایران جنوب خوا او د ایران شرق خوا ده. نو د ایران غرب خوا چې کوم د مقاومت په نوم باندې د ایران ملګری وو، هغه خو اسرائیل او امریکا سخت وټکوله. په لبنان کې حزب الله ډیر سخت وټکو، په سوریه کې خو دا تیر شپه هم د سپا ملګری چې ولته خپل د سپا پایګا او په اسرائیل کې په وبخې په سوریه کې هغه په لار کې بمبارد کړه، او د څه مودې را په دې خواته د امریکا او د انګلیس ته اجازه تیارې د په یمن کې حوثیان بمباری کوي. یعنی هغه چې ایران ورته د مقاومت جمع ویله د شرقي میانی د ایران غرب خواته هغه ډیر سخت ځپل شوی دی، هغه چې شرق خوا ملکونه واقع دي اخو د ایران په اقمارو کې ناراضي. اما که چیرې اسرائیلو د ایران نفتی تاسیسات یا د انرژي نور تاسیسات یا اتمی تاسیسات یا د ایران په مشرانو باندې تیر شپه حمله کړې و، بیا دا تنش ډیر لوړېده. د دې بخامه واقعب د دې منطقې ټول ملکونه ته، یعنی هغه ملکونه چې ډیر باثبات دي او با امن دي او ښه اقتصاد لري، هغه هم به تاوان ورکاو، هغه هم ضربه واری دي. خو تیر شپه چې اسرائیل کوم هدف انتخاب کړي چې یوازې نظامی هدف، یوازې د میزایل او د سګاوي او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو د سګاوي، دا د اسرائیل اراده خي چې هغه هم غواړي چې د تنش کم شي او دا چې ایران خپل تلفات کم خینن، د دې معنا ده چې ایران هم شاید اراده ونه لري چې جواب ورکړي.
مننه. که راشو د افغانستان اوسنی وضعیت، افغانستان کې اوسنی حاکمان په دغه د خپل گاونډي په دغه وضعیت باندې لا هم چوپ دي، که کته نه دی ته وکړو چې دغه پیښه د افغانستان په وضعیت باندې یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
خامخا افغانستان تر اوسه هم کړی دی وضعیت باندې تاثیر کړی، تنه متاثر دی. دا وګوري چې په افغانستان کې په دې حساس وخت کې وضعیت ښه نه دی، او افغانان مهاجر دي په ایران کې، او ایران چې کومه بد وضعیتي د مهاجرو سره نیولې ده، یو دلیل هم دا دی چې ایران تنش کې دی د منطقې سره، خصوصا د اسرائیل سره او د غربي نړۍ سره. ایران شاید یې ولري چې د 15 میلیونه افغانانو په منځ کې به څه خلک وي، څه قسم خلک به کېدی شي، هغه هستی وي چې سبا ورځ ایران ته مشکل پیښ کړي. نو افغانانو خو اوس هم قیمت ادا کړی دی. او بل خبر دا ده چې ایران د تحریماتو لاندې دی، او دغه د تحریماتو لاندې به افغانستان ته یو ګټه رسیدله، چون ایران نور ملکونو سره آزاد تجارت نشو کولای، خو افغانستان سره آزاد په قاچاقي توګه باندې تجارت کو، ارزانه تیل او ارزانه تولیدات ورتل چې د افغانستان اتکای په پاکستان باندې کم کړی و. نو بیا کدی ایران وضعیت خراب شي، نور هم خامخا تولیدات او سطح کتزی، خامخا د قانوني یا غیر قانوني تجارت د افغانستان سره کمیږي، او افغانستان ته به په دې حساس وخت کې دا ضرر هم رسیږي. خو په ټوله کې د افغانستان او د ایران روابط یو خاص شکل لري، ځکه په ایدیولوژیکي لحاظ دا دوه حاکمې ډلې دلته دښمنی دی متقابل ایدیولوژي تعقیبی. اما په دغه حساس وخت کې چون یو بل ته احتیاج دی د یو لار د دوستۍ نیولې ده سره چې دا په یو نازک تار باندې تړلې ده. ځینې حوادث کولی شي چې هغه د 1998 قصه بیا تکرار کړي چې د پاکستان او د بوبخي د افغانستان او د ایران ترمنځ هم سرحدي تنشونه زیات شي، کړکیچ زیات شي، دا هم احتمال شته. خو په فعلي حالت کې د دوی روابط دواړو اړخونو دا خبره انتخاب کړي چې یو بل وسغمي او روابط ښه وساتي.
داود زای صاحب په وروستي سوال کې که دا راته ووایي چې احتمالا که د ایران او اسرائیل ترمنځ دغه وضعیت نور هم خراب شي او دغه بریدونه نور هم زیات شي، نو په دې کې به آیا امریکا یا بل قدرت هم ښکیل شي په ښکاره توګه؟ اوس هم امریکا له دې برید نه خبر وو، دا مونږ په راپورونو خبرونو کې درلوده، خو په ښکاره توګه آیا دا د نړۍ قدرتونه یا امریکا به خپله په ښکاره توګه په دې شخړه کې
خو پس شاخو ښکیل دی پکې؟ اسرائیلو ته مالی مرسته ورکوي او اسلحه او دا تیره شپه هم چې راکیټونه استعمال شوي په اغلب ګمان دا د امریکا راکیټونه دي چې F-35 تیارونه، F-15 تیارې چې هغه رادار نه ني د هغې د لارې نه یې فیر کړي دي په داخل د ایران کې. دا معلومه نه ده چې دا F-15 تیارې دننه ننوتي که نه دي ننوتي د ایران فضا ته، خو په اغلب ګمان ننوتي دي چون د ایران دغه به هم شاید فلج کړی تیره شپه رادارې. په هر صورت دا F-15 هم د امریکا جازونه دي، دغه پیشرفته ترین میزایل هم د امریکا دي. دا څه موده مخکې چې استعمال شو، لا بل دور کې هغه هم د امریکا اسلحه وه، خو دا خو غیر مستقیم دخالت دی. نو که چیره ځمکې ته خبره ورسیږي، یعنی د ځمکې په مخ د دواړو جانب عسکر سره ونښلي، بیا خامخا امریکا او متحدین په دې جنگ کې داخلي.
ډیره زیاته مننه داوزای صاحب. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزای په خبرونه کې را سره وړاندې نو راپورونه مشته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه نور و راپورونو ته. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅیړي. نور حال سنا کاکړنه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران د بیړنۍ څیړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله اکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي، د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت، حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه 5 مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان اشخاصی که نیستن که آنها اصلاح شوند به هیچ وجه نباید که
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح سي نړیوال ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړی بلکې دوی د نړیوالو قوانینو لمخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژندل سي
په یک و همچنان کې اپارټایډ جنسیتي رغته به افغانستان به رسمیت بشناسي
د کابل اوسیدونکو چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي
د مقتقاضه د امنیتی شورا نه دا ده چې جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیتلوکې د افغانستان کې راغلی دی باید د منځه لاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښیي د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایوي مشرې سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونو دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه وکړي په دې هکله حدیث پر دې سر راپور چمتو کړی تاسو واوري
د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خبر شوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمی او د 2015 کال په پسرلی کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د سمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کار کې لی بد اغېز کړی دی دوی وایي غیر موسمي بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیز ځمکې له کښته پاتې شوې دي په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیر الله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل کمیوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه دا به د کم دینه وشي او بل دا ده چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د پسونو ضرورت نه وي پسونه خراب شوي دا هر شی به باران پورې تړلی دی اوبو پورې تړلی دی دا خو وچکالي ده
موږ د اته یا لس کاله وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 60% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډای کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې
د خغلی سخی په خبره کې څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزه لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسولیتونه هم نه تر سره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخنیولای شي د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واوښتل
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ښه راغلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې دې نه چې د خپرونې وروستي راپور ته ورشو، یو لنډ سپورټي خبر ته غوږ شئ. د افغانستان له ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنګلادیش پر وړاندې د لوبې میدان ته ښکته کیږي. د ولس کلنو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې دا د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به په کابل د کابل پر وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیل شي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ 3-1 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته یې لار ومونده. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ به په 2025 کال کې پیلېږي. وسم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته چې د کندهار د ټکټک بازار په اړه ده. د کندهار ټکټک بازار چې د حلبی سازۍ یو مهم مرکز دی، اوږد تاریخي مخینه لري. د بازار چې د احمدشاهي دورې پورې اړه لري رسمي نوم یې توپخانه دی، خو د خلکو لخوا ټکټک بازار نومول شوی دی، ځکه په بازار کې د چکوشونو ټکهاره اورېدل کیږي. دا چې دې بازار ته ولې ټکټک بازار وایي او په دې بازار کې څه پراته دي، په دې اړه لسیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی. تاسو راپور واوړئ، بیرته راګرځو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري، د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلبی سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلبی سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال شوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلون رئیسی حلبی سازي کوي، وای دغه کسب لپلار او پاته دي او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلبی سازي توکي جوړوي.
یاره څنګه ستاله بچی چې په دغه بازار کې دا بازار چې دی، اول د توپخانه په نامه یادیږي چې د تدلمخه بلادغه کې د دادو د دکانو شاته کمندو چې دی کې آسان و د توپونه به په بارول وړل په راتنو بدشت کې تیار و. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې بولی چې ګرځي سب کاران دلیږي، بس کار کې والا ټکار رپورټ دی. دته نو علي بيسازي ستا پنګری د نو علي بيسازي د انګری د بلار کې سب تپسي کې چې چکوش کار دی. او
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی، وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نکشوالو په د پلار د کار لا پاتې دی، دا کار زکوم دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم ستا داست ټانکیانم جوړیږي، دا وبو ټانکیان د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي. هغه وستا نو دغه د بخاریان د شالن چې جوړ کولران جوړیږي په جوبي کې ډیر شان جوړ جوړیږي. شیا شیا یو نشته کارې دلی جوړیږي. دا ډیر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 25 کال کې اوس نو دا نو راځونه اوس کولې دلاره تو وسره کاروبار مې راغلم دی.
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده، د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلبی سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځنګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکښې کې وو. که موږ تاسو ګورو د احمد شاه بابا کور دی، خلکه مبارکه ده، دا ټوله ده. نو دا یو تاریخي ډېر د اهمیت وړ بازار. دلته توپک وو، د توپونو وو، دا شام پرته وو. زموږ په وخت کې دلته توپ ولاړ وو، د غرمې وو، د روژه مات وو، د پیشنمي توپونه ویل کېدلې. هره غرمه به پر دوورس بجې به ټک هلته. نو دغه نه وو، یو اذان نه وو، یو توپ وو. خلک ویل چې ول توپ ته راځم، یعنی دوولس بجې ته راځم. اوس دوولس بجې خو ساعت دا چل. نو دا د توپخانه په نامه باندې
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یو شمیر نورو بازارونو نمونه هم خلکو په خپله خوښه بدل کړي، لکه 400 چې اوس په سرپوش بازار شهرت لري.
مننه چې تر پیا را سره وي وړاندې په خبرونه کې فایزه ستاسو سره ده. فایزه ابراهیمی په خبرونه در